پدی خبری ټولګه کې اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر سفر جو بایدن سبا اسرائیل ته ځي. چین د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند په موخه منځنی ختیځ ته خپل ځانګړی استازی استولی دی. طبیعي ناورینونه او د افغانانو بې وزلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې هرات ولایت کې زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه څه باندې 38 میلیون ډالر ته اړتیا لري. او د طالبانو نه د سوداګرو غوښتنې په خوست کې د جلغوزیو سوداګر د جلغوزیو صادراتو لپاره د نورو نړیوالو بازارونو د موندلو او پاکستان ته د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي.
السلام علیکم خرغلاس نن سه شنبه د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ لوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه از احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زموږ همکار سمیع الله جلالزه اسرائیل ته د ولسمشر بایدن د سفر جزئیات شریکوي او د پروګرام د میلمه د کابل پوهنتون د پخواني رئیس استاد حمید الله فاروقی سره د چین د یو کمربند او یوې لارې د پروژې پر تلین او پروژو خبرې کوو. د دواړو څخه په مننه پروګرام د منځنی ختیځ په اړه په یو مهم خبر پیلو. تاکل شوې ده د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ اسرائیلو ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیلو له لومړي وزیر سره تر څه د پاسه و ساته مجلس وروسته نن سهار وختي د ولسمشر بایدن د سفر خبر ورکړ. بلخوا چین منځنی ختیځ ته خپل ځانګړی استازی استوي چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې اوربند تلار هوار کړی. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه اخلم چې د امداوز د کانګرس ماړې لمخنه پروګرام سره ملګری شوې ده. جلالزی صاحب د بایدن د سفر اصلي اجنډا یې مو خط سده او بلینکن له اسرائیل چارواکو سره په کوم موضوعګانو باندې خبرې کړې دي؟
شکیب سلام تاسو قدرمنو لیدونکو ته. تاکل شوې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو څو ساعتونو کې اسرائیل ته ولاړ شي خپل سفر پیل کړي او سبا چهارشنبه د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. بایدن په داسې حال کې اسرائیل ته سفر کوي چې اسرائیل سیمه او نړۍ په یو حساس وضعیت کې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې ولسمشر بایدن په دې سفر کې غواړي څو مهم کارونه یا څو مهم پیغامونه وړاندې کړي. یو له دغو پیغامونو دا دی چې ویل کېږي ولسمشر بایدن به د اسرائیلو څخه خپل قوي ملاتړ څرګند کړي. دغه سفر په داسې حال کې کېږي چې سیمې ته د حماس او اسرائیلو د جګړې د غځېدو د احتمال په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې او متحده ایالاتونو د دې جګړې د پیل څخه سیمیتا دوا لوی جنگی بیړی استولی او ترڅنګ نظامی تجهیزات هم سیمیتا ایزام کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ولسمشر بایدن د دې سفر بل عمده هدف دا دی چې اسرائیلی چارواکو سره به د حماس له خوا د نیول شویو اسرائیلیانو او امریکایانو د آزادېدو په مسله هم بحث وکړي. په غزه کې د بشري وضعیت مسله د ولسمشر بایدن د سفر بل اجنډا خودل شوی کوم چې دا وضعیت خراب خودل شوی ځکه چې اسرائیل پر غزه د ځمکني برید لپاره چمتواله نسی. همدارنګه د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن چې د دې جګړې له پیل څخه تقریبا د ویونی رئیس په سیمه کې دی د اسرائیلی چارواکو سربیره د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ. د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره وکتل. نو موړې پرون بیرته اسرائیل ته راستون شو او د نتانیاهو سره لکه څنګه چې تاسو وویل د سبا باندې و ساتونو لپاره خبرې وکړې او دغه څخه په دې جګړه کې ټینګ ملاتړ څرګند کړ. بلینکن نن اردن ته تللی او نو موړې به د اردن له چارواکو سره هم د اسرائیل او حماس په جګړې وغږیږي او بیا به سبا د ولسمشر بایدن سره بیرته یو ځای کیږي.
اسرائیل پر غزې تړانګي باندې خپل تازه بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکړي چې غواړي د فلسطین پر دې تړانګي باندې د حماس ډلې کنټرول ختم کړي. د نظامي اقداماتو ترڅنګ په سیمه کې ملکی وګړو ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف هم هڅې روانې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې خپلو ډیپلوماټیکو سلام مشورو ته دوام ورکړی او د منځنی ختیځ له نورو مشرانو سره تر څو ورځنیو لیدنو وروسته د دوشنبه په ورځ د اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړې.
متحد ایالات او اسرائیل په دې سلا شول چې له خطر څخه د ملکی وګړو د خوندي ساتلو په هدف د سیمو د جوړیدو د احتمال په ګډون په غزه کې یوازې ملکی کسان ته د مرسته کوونکو هیوادونو او څو اړخیزو سازمانونو د بشري مرستو د رسیدو په هدف یو پلان جوړ کړي. دا مهمه ده هر څومره ژر چې امکان ولري غزې ته د مرستو لیکت پیل شي.
چین هم سیمیت ځانګړی استازی استبی او غواړي ښکاره کړي چې د اسرائیل حماس ترمنځ د یو احتمالي اوربند زمینی د برابرېدو په هدف ونډې اخیستو ته لیوال دی. بلینکن د رواني میاشتې په پای کې واشنگتن ته د چین د بهرنۍ چارو د وزیر وانګ یی د پلان شوي سفر مخکې د شنبې په ورځ له نوموړي سره خبرې وکړې. د چین د بهرنۍ چارو وزیر د یک شنبه په ورځ له خپل ایرانی سیال سره وغږید. متحده ایالاتونو، ایران او نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې له جګړې څخه ګټه پورته نه کړي. متحده ایالاتونو همدارنګه له چین غوښتي څو په منځني ختیځ کې له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو دولتي او غیر دولتي لوبغاړي پر اسرائیلو د برید کولو او حماس سره د جګړې د پراخېدو په هدف منه کړي. چین له ایران سره خپل تاوده روابط ساتلي دي. چین په مارچ میاشت کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د عادي کېدو د قرارداد منځګړی توب وکړ.
چینایانو له دواړو اړخونو سره د خپلو اړیکو له امله دا کار وکړای شو. چین همدارنګه اقتصادي او طبیعي سرچینو ته ډېره علاقه لري. له ایران سره د تیلو اوږدمهاله قرارداد د کوم لپاره چې د تیلو او غازو د امنیت د تضمین لپاره سمندري امکانات هم ځای پر ځای کړی دي. بنان پټولو اړخونو هم ډیپلوماټیکو هم اقتصادي او نظامی اړخونو کې د چین ونډه زیاتیږي.
یو شمیر امریکایي چارواکي په دې کې شک لري چې چین به وکړي شي د اسرائیل او فلسطین د لسیزو جګړو د پای ته رسیدو لپاره یو اوږدمهاله سیاسي حل لاره پیدا کړي. هغوی وایي ایران د حماس تاریخي ملاتړی دی.
حماس د دوه هیوادونو حل لار نه مني. حماس د اسرائیلو هیواد نه مني. حماس د خپل باور لمخي غواړي د اسرائیلو هیواد لمنځه یوسي او اسرائیلیان ووژني. وس به ولیدل شي چې آیا چین کولای شي یو واقعي منځګړی ووسی.
چین روانونه د یو کمربندی بیلاری د نوښت غونډې لپاره د یو سلو ډیر شو هیوادونو د چارواکو قربتوب کوي او تمه ده د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په داسې حال کې پکې ګډون وکړي چې د اوکراین جګړه د ویم کال ته غزیدلې ده. بیجنګ هم دارنګه په اوکراین کې د روسي په جګړه کې د منځګړی توپ وړاندې کړی دی. سمې ولا جلال ځای د امریکا غږ.
اسرائیل ته تر سفر مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ اسرائیل ته خبردار ورکړی چې د غزه نیول به یو لوی تیروتنه وي. د دفاعي چارو یو مخکښ کارپو امریکا غوښته ویل چې اسرائیل د غزه د نیولو نیت نه لري خو غواړي چې حماس له منځه یوسي. زموږ همکار نظرانی یوسفزی په اسرائیل کې د دفاعي او سیاسي چارو د شنونکو دان ففرمن سره مرکه کړې ده.
وسنی وضعیت ډیر خراب ښکاری. د ملګرو ملتونو لخوا فلسطینیانو ته د وټرو لپاره د وخت په نور کولونی وکی شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د اسرائیل پوز په خپل ځمکني بردونو ته دوام ورکړي کسه هم ملکی وګړي هلته موجود وي؟
تاسو پوهیږئ چې هر کله حماس یا اسلامي جهاد د اسرائیل په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي، اسرائیل د یو خورا سخت حالت سره مخ کیږي او له یوې خوا د هغه څه ځواب ویل ته اړتیا لري چې د اسرائیلو نسل وژنه غواړي، په داسې حال کې چې له بلې خوا هڅه کوي چې د فلسطینیانو له لوري د ملکي تلفاتو کچه څومره چې ممکنه وي کمه کړي. په دې پوهیږي چې په غزه کې ګڼ شمېر بې ګناه فلسطینیان بند پاتې دي او له همدې امله د اسرائیلو پوځ هغه اقدامات کوي چې نن ورځ نږدې هیڅ کومه بله اردوی نه کوي او هغه دا دي چې دا د ځینې استوګن ځایونو یا سیمو اوسیدونکو ته د وخت نه مخکې خبرداری ورکوي تر څو د سیمې نه ووزي. پر دې سربیره د اسرائیلو د پای ځواکونه په ډېره لږه کچه عملیات کړي دي، په داسې حال کې چې د اسرائیلي ملکي وګړو د ساتنې لپاره هڅه کوي کوم چې د دې نظامي عملیاتو اصلي هدف دی.
بایدن خبرداري ورکړې چې د غزې نیول به د اسرائیلو یو تیروتنه وي. آیا د اسرائیلو پوز به بیا هم دغه پلان عملي کړي؟
تاسو په هغه لکه څنګه چې تاسو او تاسو لیدونکي په هغه اسرائیل په 2015 کال کې د غزې د اشغال پر مهال هر یو ورشته سرتیر او مشتکون کې بیرته ایستل او د 1980 څخه مخکې وضعیت تیرا ګرځاو. اسرائیل له هغه وخت راهیسې غزه نه ده نیولې او اسرائیل په حقیقت کې د غزې د بیا نیولو سره علاقه نه لري. په هر صورت اسرائیل به داسې اقدامات وکړي چې حماس یو ځل بیا د 2001 کال چې حماس د غزې کنټرول ترلاسه کړ په اسرائیل ورته بریدونه تکرار نه کړي. اسرائیل څو ځلې جګړې کړې او د اوربن هر پړاو یې په دې هیله منلې چې ظاهرا غلطه هیله وه، خو په دې هیله چې حماس به په یو اصل حکومت بدل شي او د فلسطینیانو ژوند ته به زیاته پاملرنه وکړي. او موږ اوس د دې وروستي او خورا وحشتناک ترهګریز برید سره مخ یو چې حماس دا نه کول غواړي. نو د غزې د بیا نیولو لپاره د اسرائیلو په ټولنه کې له خینه واخله کړن اړخو پورې هیڅ لیوالتیا نشته. کېدای شي د حماس نه د هغه د بیرته نیولو لپاره یو څه عملیاتو ته اړتیا وي او بیا سم د لاسه هڅه وکړي چې یا فلسطینی ادارې یا یو ډول عربي ځواک یا نړیوال ځواک ته وسپاري، ځکه چې دا د اسرائیلو په ګټه نه ده.
اوس تاسو څه فکر کوئ دا عملیات به څومره وخت ونیسي؟
دا ستونزمنه ده چې ووایو ډېر څه د اسرائیلو په اهدافو پورې اړه لري. هغه څه چې زه یې ویلی شم دا یو ګواښ دی چې نور له پامه نشي غورځېدی. اسرائیلو د ملکي تلفاتو قیمت خورا ډراماتیک وو او هغه څه چې دلته به مهم وي هغه به نړیوال ملاتړ او سیمه ییزه همکاري وي.
آیا د اسرائیلو پوځ د حماس د وروستیو بریدونو او د غزې د پنځل لسو کلونو د کنټرول په پام کې نیولو سره د حماس د ختمولو توان لري؟
Israel certainly has the military.
اسرائیل په یقین سره نظامی ورتیا لري. دلته ننګونه دا ده چې څنګه په داسې سخت ترتیب کې دا کار وکړو. حماس دله په قصدي توګه د غزې په تر ټولو ګڼمیشته سیمو کې ځای پر ځای شوی ده. ټول ملکی وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار واخلي. دا هغه ستراتیژي ده چې حماس له یوې خوا په اسرائیلي ملکی وګړو برید کوي او بیا کله چې اسرائیل په بنسټیز ډول پوځي عکس العمل ته اړ کیږي د فلسطین ملکی تلفات د حماس مرسته کوي. او لنظامی اړخه په دې کې هیڅ شک نشته چې اسرائیل حماس په لوی توپیر ماتولی شي. دا د غزې د ملکی وګړو په اړه د اسرائیلو اندېښنه ده چې هر ډول نظامی غبرګون به نور هم پیچلی کړي.
د اسرائیلو خلک په دې اړه څه فکر کوي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې اجماع شتون لري؟ آیا ورسره کوم مخالفت شته؟
دا د حیرانتیا خبره ده. هغه ډول وحشیانه یرغل چې حماس ترسره کړ او ملکی وګړي یې وژل، دوی اسرائیلی عربانو وژل او په دې توګه په اسرائیل کې دننه د کین څخه خې اړخه ټولو ته یهودو او عربو کې یو توافق شتون لري چې د حماس باید یو مخیزه چاره وشي. دلته په اسرائیل ټولنه کې هیڅوک نه غواړي چې د غزې ملکی وګړو ته زیان ورسیږي، خو د یو هیواد دنده دا ده چې تر ټولو لومړی د خپلو اتباعو ساتنه وکړي.
د بیت المقدس زوړ خار په نړۍ کې یو له هغو خارونو څخه دی چې ډیر سیلانیان ورزی خوستشته. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل کېدو راهیسې سیلانیانو زیارت کوونکو د تاوتریخوالي د زیاتېدو له ویرې دغه خار ته له تللو نه ډډه کوي. پام کړئ په دې اړه د یان بوچاک د رپورټ په پښتو ژباړه ته.
یوازې څو ورځې وړاندې دا لارې له خلکو ډکې وي، خو له هغه وخته چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې د بیت المقدس زوړ خار په یو ډارونکي خار اوخته دی. سیلانیان او زیارت کوونکي له دې ویرې تښتېدلي چې د غزې تړانګې د لبنان پولې او شاوخوا سیمو وحشانه تاوتریخوالي کېدای شي تر دې ځایه راورسیږي.
تاسو ګورئ دا د اعتصاب په څیر دی. ډېر لږ خلک بهر ته راوځي، هیڅ سیلانی نه راځي او هیڅوک نه راځي. دا ډېره د خواشینۍ خبره ده.
ډېرې هټې تړل شوي او یو څو چې پرانیست دي په سختۍ که کوم پیرودونکی پیدا کړي. ځینې سوداګر وایي چې دوی یوازې د دې لپاره کار ته راځي چې په کور کې پاتې نشي او د جګړې په اړه دردونکي خبرونه ونه ګوري. په بیت المقدس کې دا کلیسا یو له ډیرو مشهور ځایونو څخه ده. خو د یک شنبه په عبادت کې ډیرو لږو خلکو ګډون کړی وو. دلته دینی مشران وایي چې دوی هیڅکله کلیسا دومره خالی نه ولیدلې لکه څنګه چې اوس ده. د زاړه خار په عیسوي کوارټر کې یحیی عطایا وایي چې هغه د اسرائیلو د دولت له جوړولو د مخه له 1948 کال راهیسې دلته دی. هغه په سیلانیانو او زیارت کوونکو باندې ډالۍ پلوري. نوموړی وایي چې په ډیرو سختو وختونو کې هم دغه زوړ خار دومره تش نه دی لیدلی.
نه به اوس په چیر نه. دا لومړی ځل دی چې ما دومره خالی ولیدو. دا ځکه چې په غزه کې لویه جګړه ده.
د 2023 کال په لومړیو نه میاشتو کې نږدې 2.5 میلیونه سلنان دلته راغلي، خو اوس هټیوال اندېښمن دي چې سلنان به کله بیرته راګرځي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
رازو د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په هرات ولایت کې د زلزلې ځپلو سره د مرستې په موخه 19 میلیون ډالر ترتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې په هرات ولایت کې د دریو زلزلو لامل لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او نږدې 2000 تنه ټپیان شوي دي.
تر سختو زلزلو وروسته هراتیان لاسنیوي ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي نږدې 19 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې خلکو ته مرستې ورسوي.
We are currently working on assisting on a plan of 100,000 people.
موږ هم دا اوس د سلزره کسانو سره د مرستې پر یو پلان کار کوو. موږ چمتو یو چې دا شمیره لوړه کړو. ما ورېدل چې نږدې 300,000 کسان د بشر دوستانه ارزونو لمخې مرستو ته اړتیا لري.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم تر راتلونکو شپږ میاشتو د خلکو سره د مرستو لپاره شاوخوا 3.9 میلیون ډالر غوښتي وو.
A total of $93.6 million
په ټوله کې د ژوند ژغورنې او بیا رغونې لپاره پر اټلونکو شپږو میاشتو کې 3.6 میلیون ډالر ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په هرات کې د زلزلو له امله لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او 2000 نور ټپیان دي. په زلزلو کې څه باندې 3300 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې له 340,000 زیات خلک زیانمن شوي دي.
زیاد اینجا گو آقا همین تو خونو که طرف ایراد می آید که دیگه هیچ طاقت کرد نماشه شو روز به تیز خیمه هیچ چی تیم طرفا خونه که طاقت نمتونه کرد وقت شما می نیکی رو ما بکنیم در خدمت ما تشکری به شما می کشیم که این نیکی ما بکنیم شما کمپر دیگه کمک چیز ما بکنیم که کودک ها ما شو روز خونه که طاقت شو نمیاد ای هوا اینجا گو این تو سبز است دو روز دیگه تو بارشی برد می کنه که طاقت آدم نمیاد سخت سر از خونه به درشده نمتونه هیچی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د هرات په زلزلو کې لږ تر لږه 3000 کسان اغیزمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي او د څو زلزلو له کبله په ویره کې ژوند کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په نورو خبرونو کې د بلجیم چارواکي وایي چې په بروکسل کې د دوشنبه ورځې مشکوک بریدګر د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د دغه کس عمر 15 کاله خودل شوی او ویل شوی چې د تونس هیواد دی. هغه په ټولنیزو رسنیو کې د ډزو د کولو مسؤلیت منلو او ویلي وو چې د اسلامي دولت یا داعش نه الهام اخیسته. په پیښه کې د سویډن دوه اوسیدونکي وژل شوي او یو تن ټپي شوی و. چارواکي وایي داسې کومې نښې نښانې نشته چې دا پیښه دې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړو سره تړاو ولري. د هند ستره محکمه د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې د همجنس بازانو واده کول نشي قانوني کولای او د قاضي القضات په وینا په دې اړه باید د پارلمان غړي پریکړه وکړي. د هند قاضي القضات ویلي چې د یو جنس د خلکو ترمنځ د واده په حق له قاضيانو بیلابیل نظریات لرل. د قاضي القضات په شمول د ستره محکمه د څلورو قاضيانو دوه قاضيانو موافقه درلوده چې د همجنس بازانو واده کول د نه قانوني کیږي. د نورو قاضیانو تروسه په دې حق له خبرې لیدې کړي. د آسیا په وچه کې یوازې تایوان او نیپال د همجزبازانو ودونو ته اجازه ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ چین ته ورسید. دا به د یو کمربند او یوې لارې د پروژې په لسمه کلیزه کې برخه واخلي. چارواکي وایي چې د طالبانو د پلاوی په شمول به د دوه ورځنۍ غونډه کې د 130 هیوادونو استازي برخه اخلي. تاکل شوی چې د چین او روسیې ولسمشران له دې غونډې جلا هم خبرې وکړي. تیر کال دوه ولسمشرانو یو هوکړه کړې و چې په خپل منځو کې به به هدا اړیکې پالي. تم دې خبر په دوام. د یو کمربند او یوې پروژې تر شا چین څه موخې یا اهداف لري؟ آیا چین په دې ډول پروژو سره غواړي چې په اوږدمهال کې هیوادونه اقتصادي قبضه کړي؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د پخواني استاد حمید الله فاروقي سره خبرې کوم چې په اسکایپ پروګرام سره عملګرا شوی دی. فاروقي صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. د یو کمربند او یوې پروژې اړتیا څه وه؟ ولې چین په دې پروژې دومره پانګونه کړې؟
ډیره مننه صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د تاسو د پروګرام همکارانو او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک وړاندې کوم. په عین حال کې اجازه راکړئ چې خپل د تسلیت او د ژورې تاثراتو دکنی د خپل عزیز ولست مخصوصا د عزیزو هراتیانو د دغې ناخواړې او د طبیعي مصیبتونو په ارتباط سره زموږ ډېر عزیزان دي کې وژل شو او زخمي شوی باز ورسو او ټول ته د پېټالګ دربار نه دي کومک مساعده ته په فني کېلو د تاسو د سوال پر اړه باندې جلال شه تاسو پیږي چې آسیا په دې یو ستم کې لري د یو قدرت په هیڅ ظهور وکاو او دا زمينه برابر شو چې د آسیا مختلف هیوادونو د خپل مختلف طرحو په اساس باندې وو توانېږي چې په ستم کې لري چې خپل هغه قدرت او خپل هغه توانایي خپل امکانات نور دنیا ته وغځي په دې ځکه منځکي چینایان پایس دی او قدرت شي په د یو ستم پیړۍ او د شلمی پیړۍ په اخر کې یو اقتصادي قدرت سره میدان ته راوتلی دا تلاش دی او دا موقت دی پایس دی وګرځي چې شغل چې جی پی د چین ولستمشر په 2013 کال کې چې کوم لس کال مخکې د دغه عظیم پروژې یا دغه اتفاق څخه وړاندې کی او دنیا او مخصوصا آسیایي هیوادونه افریقا او اروپایي هیوادونه د دې یو زمينه د اقتصادي توسعې برابر کړي چې دا یو ډیره از مطلبانه او یو ډیره عظیمه اقتصادي پروژه ده چې تاریخ کې ساری نه لري. دغه پروژه هغه شته چې ویل تقریبا هم موافقین لري په دنیا کې او هم مخالفین موجود دي. موافقین دا استدلال کوي چې دغه وسیله باندې د دنیا د مختلف هیوادو د جهانی کېدو او د جهانی کېدو لپاره یو اساسي لار ده چې دنیا د همغږي او د مشارکت لارې وو توانی د خپل هغه موانی او شادشونه اقتصادي مسایل لپاره کې موجوده د منځوي شي. او په عین حال کې مخالفین دا ادعا کوي چې چینایان د خپل اقتصادي او سیاسي هجمونی د ملکی دوب خاطر وړي چې دغه باش باندې کې او دغه استعماری او پانی د اتلسمې او د نونسمې پیړۍ د سیاستونو په تعقیب کې یو بل سیاست دی.
جوازه صاحب زبنګ یو ډیر خامکار دی احمد شکیب تاسو کوربایم فاروقی صاحب نن دغه پروژه په نړۍ کې په خاص ډول د لویدیز او امریکا ګټو ته څه ګواښونه پیښولی شي؟
د تشبیګه شو د دنیا په مختلف هیوادو کې اوس د تولید پر اړه باندې رقابت سره موجود دی. په 15 شپارسمو ولسم پیړۍ کې د خپلواني اقتصادي سیاستو په اساس باندې اقتصادي قدرتونه تلاش دي کاوه چې په مختلفو طبیعي منابعو باندې لاس پیدا کړي او دغه بری په اساس باندې دوی کولای شي چې خپل صنعتي تولیداتو ته قوت ورکړي او د دې صادراتو په نتیجه کې خپل اقتصادي امکانات ورکړي. اوس هم دغه دغه رقابتونو شدید موجود دي مخصوصا د غربي هیوادونو او اقتصادي قدرتونو مخصوصا د هغه نوې اقتصادي قدرتونو چې نوزور اقتصادي قدرتونه دي د هغو په رابطه باندې د عیني د رقابتونو ایجاد شوي. چینایان په دې بحث کې په راستي دي رقابتو کې قرار لري په دې اخرو کالو کې چینایان متوانه دي چې په مختلفو مارکیټو کې لاسپړی پیدا کړي په اروپا کې امریکا متحده ایالاتو کې په مجموع کې په شمالي او په جنوبي امریکا کې وادو کې مرشي په افریقا کې دا تقریبا 22 دی وګرځیدل چې غربي وادونه د خپل تولیدات پر اړه باندې له مختلفو چالشو سره مواجه شي. ته د طبي تولیدات طبي مواد او د خام مواد او د من دوله لپاره څه هم د خپل تولیدات او صنعتي تولیدات او د ارزښت کول لپاره مارکیټونه پیدا کول پدې چې چینایان دغه هغه څه چې دا کیږي د غربي هوادو لخوا چې چینایان دغه د رقابتونو قوانين نه مراعات کوي خپل دغه دیکتاتوري او د غیر دیموکراتیک سیاستونو په جامعه کې د تعاملي کارګر وته او هغه تولیدونکو ته هغه حقوق نه ورکوي او د حقوقونه په استفادې سره قیمتونه د تولیدات د کچې ته ټیټولې چې د صنعتي هیوادونو تولیدات سره رقابت نشي کولای. په دې شکل دا د میدان د رقابتي د چینایانو په ګټه باندې ترخیږي او دا یو جدي اعتراض دی.
مننه فاروقی صاحب ستاسو ځوابونه ډیر مفصل او مانا پوښتنه هم پاتې شوې. زموږ د پروګرام وخت هم متاسفانه کمی اکثرا اما ډیر ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخسته. تاسو ته خوشاله
یم. ډیر مهرباني.
یو جان شکر.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو راپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
او د پروګرام په پای کې مو خوست بیا یو په خوست کې د جلغوزیو سوداګر د جلغوزیو د صادراتو لپاره د نورو نړیوالو بازارونو د موندلو او پاکستان ته د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي چې پاکستانی سوداګر د افغانستان جلغوزي په خپل خاص مارک بهر ته صادروي.
د خوست سوداګر له حکومت غواړي چې جلغوزیو ته د چین سربیره نور نړیوال بازارونه عمومي. دوی تور لګوي چې هر کال زرګونه ټنه جلغوزي په نمایي بای پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او پاکستانی سوداګر بیا دغه جلغوزي په نړیوالو بازارونو کې په خپل نوم پلوري.
وختنه مداد چوال پټول نه مخ کې دغه چې د جلغوزای چې دای چې د پوغنی شي دلته په مارکیټ کې پوغنی باندې خرشي هر شی پوغنی دی جلغوزای په کلدار دی خو بل د پاکستان ته دی مالونه پاکستان ته ځي پاکستانی په خپل نام خرڅوي په خپل نام یې خرڅوي د افغانستان د لارې شلار ورته جوړ شي چین ته نور د خارجي ودونه ته چې مطلب د افغانستان د شوري شي وسړی خونه جوړ شي شتورینه جوړ شي مهمه خبره ده.
خوستی سوداګرو تیر کال یو اندازه جلغوزی د هوایی دهلیز لاره د چین بازارونو ته صادر کړل خو هغه جلغوزی لا هم هلته په خپل ځای پاتې دي او نه دی پلورل شوی. دغه سوداګر وایي چې پاکستان ته د جلغوزی وړل هم ورته ګټه نه کوي.
وکور تر کول میګا زرغونځي او خوستی به چین ته ولاغل او پاکستان ته لور شو د پاکستان کې ډیر چټا غیرونه کړی د افغانستان سره پودر په کارور سره کو په تیټه بایر نوري کار تی شای وی کما ټاک وی کازل غونځای وی کابل شای وی او داغه وکړ چې د افغان پاکستان په نیمه باید میګ نوري خو د شي چې میثال چینتا په خیار جوړ شي.
د طبيعه فاتونو له عمله سکل په لوی پکتیا کې د جلغوزو او حاصلات نیمایي تر اټک شي. ودې سره سره بیا هم د خوست اداري کمپلیکس مخې ته د جلغوزو او سپړلو سلګونه بیوزلو خوځو سړیو او کوچنیانو ته د ژمي لپاره د څو موادو راټولولو یو ښه فرصت برابر کړي.
چې می ګردرې مې د بلا سوا په ملاینا په مخکې مډر ښه کور رسګور به ما خپل د بر کور کا بر کور به کور سره بنال دا ونی کړه خو یې وخت د کاروبار به خېوی لوړ دی یغه په واجه مې دول تر درې مې د غټ ځانی پورس کې داس وخه چې دوی ګټکې یا دوی نیمه بجې دا غټه وڅنو دا بیا یې سو دی یور د براولې پر ځکه چې نن سبله ګورنی دو د ګورنی په واجه مې دا غټه څنو چې بل طریقان لارو د لارګای او د استعمال د یور د بلولې پر بل طریقان لارو یغه په واجه مې دا غټه څنو د بیا خپل یور په بلو د زغنزی دی ته ورکو غټه یې میږي.
د خوست د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د جلغوزیو د سوداګرو شتونزې تاییدوي او له حکومت څخه د دوی شتونزو ته د حل لارې موندلو غوښتنه کوي.
متاسفانه چې په اوسني شرایطو کې موږ یوازې تکیه په چین باندې کړې ده او ځینې سوداګري ښه مشکلات بلري. زما به اسلامي امارت اول خو موږ مننه ترې کوو چې دوی وکولای شول چې په اوس وخت کې دا هوایي دلیز بیرته فعال کړي او دا چین سره بیرته د تجارتي اړیکو لکه په خوا په شان نورمال شي. خو دا یوازې په چین باندې نه کېږي، موږ ډېر صادرات لرو او دا صادرات باید نور یو ودونو سره د نړیوال تجارتي سازمان چې موږ غړیتوب لرو او د غړیتوب نه په سمه ډول ګټه پورته کو د دولت نه مهیل ادا ده چې تعامل وکي او دا تعامل نه واځي سیاسي بلکې اقتصادي تعامل وي چې موږ وکولای شو هغه سره تولیدات چې په افغانستان کې لرو د افغانستان د ملي هویت په څرګندولو سره په ځاني بازارونو کې خرڅ شي.
خوستی سوداګر اندېښمن دي چې که جلغوزوی ته بازار ونه موندل شي خایل دوی سوداګری له زیاتو ستونزو سره مخ شي. احمد الله چوال، شنا تلویزیون، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پای ته ورسیدله. اوس هم دری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبیده. لینا جانې سلامونه، مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، نشست یک کمربند یک راه چین یکی از مهمترین خبرهاست. با ما باشید. برنامه تا لحظات